پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم سلامونه.
We're deeply concerned about the bad news.
The Asiala Parad Bashir Hapno Dasar, the Nirwal Sazman Mashe, Lazadi Radu Sarada Afghanistan Damiat Parak Pili and Vishni Sharikitli. The Gandhi Bada Ditsargan Navanu Josiat the Sar Sharikut. پاکستانی پولیسو د پښتون غورنې د خورجان مشر منظور پښتین نیولای
پښتنه د نوګه چې سمول ته ورڅښته بوزي
په کومه کې تر 500 وړ شوونځي پرانیستي دي
د استادانو کمبود ډیر زیات دی.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې ټول سیمې خوندي اعلان کړي
دا اوس هم د واد ساتنې شینې په لړۍ کې رسمن شامل شوې.
روغتیا د شون شتمنی پروګرام هم لرو او کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
په زابل او کندهار کې د ډیر شو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي کابل له اداري فساد سره مبارزې ته ژمن دی. ګڼو فعالانو د منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دو سو پینزم اتل قل اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې دیرش وسلول طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه قل اردو وایي 15 وسلول طالبان پرون د زابل په شاجو ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان جګړن صادق عیسی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شاولي کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاري مواد، مهمات او وسلې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شاولي کوټ، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې پر یوه کور د وسلوالو طالبانو د هاوان د لګیدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي کابل له اداري فساد سره مبارزه کوي خو په دې لار کې لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادلی راز دا خبرې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو په ځانګړې عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. هغې زیاته کړې چې فساد او سازمان سوي جرایم سره تړلي دي، نو په دې برخه کې د نړیوالې همکارۍ د لا زیاتېدو اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر چې کاري موده یې په ختمېدو ده، دغه راز د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د هوډ یادونه کړې او ډاډ یې ورکړې چې د فساد د ختمېدو او د قانون د حاکمیت لپاره هڅې کېږي. افغانستان د نړۍ په سطحه له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې اداري فساد پکې زیات او نړیوالې ټولنې هم د خپلو مرستو یوه لویه برخه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د ژمنو په عملي کولو تړلې دي. د عمومي اسمبلۍ د مشر ویلکان باسکر په حواله په یوه بیان کې راغلي چې فساد د ناورین پر مهال اوج ته رسیږي، لکه چې د کووینونس ناروغۍ د وبا پر مهال دې پدیدې پر نړیوال تمویل، تاسیساتو او سیستمونو خپل سیوری وغوړاوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست شکایت کړی چې ځینې پایوازان له روغتیایي کارکوونکو سره ښه چلند نه کوي. وحید مجروح تیره شپه پر خپل فیسبوک د یوې ښځینه ډاکټرې شکایت خپور کړی چې د کابل په محمد علي جناح روغتون کې په کرونا د یوه اخته ناروغ تر مړینې وروسته د مړي خپلوانو ډاکټران سخت وهلي ډبولي دي. شغلی مجروح لیکلی چې ډاکټرانو د خلکو د خدمت لپاره شپه او ورځ پر ځان یوه کړې خو بیا هم څپېړې خوري. د افغانستان د روغتیا وزارت د کرونا وبا د درېمې څپې د راتلو خبرداری له مخکې ورکړې او له خلکو یې غوښتنه کړې چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، لکه د ټولنیز واټن رعایت، د قرنطین او محدودیتونو جدي تعقیب، د غونډو نه دایرول او ګڼ داسې تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان کې د پنجشنبې تر ناوخته په کرونا وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 6,653 تنه راپور شوی چې له ډلې یې 3,088 تنه مړې سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی. د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله د جانیخیلو پر لته روان و په کوهټ کې پولیسو د غورځنګ له نورو غړو سره یو ځای نیولی دی. دا لا نه ده څرګنده چې منظور احمد پښتین په کوم تور نیول سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو عکس العملونه شوولې دي. په تیرو څو ورځو کې د غورځنګ د ځینو نورو غړو د نیول کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې ل خپلو شپږو ملګرو سره پولیسو نیولی وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور احمد پښتین د امن خرابولو، کرکې خپرولو، له قانون څخه د سرغړونې، د پاکستان د حکومت پر خلاف د توطیې د جوړولو او د قانون له 1440 مادې د نری آیات تورونه لګولي وو. خو د ډیره اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی وو. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا په ټپه درېدلې. په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې د وایرس خپرېدل اوج ته رسېدلي. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تېره اونۍ یوازې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس پیښې په سلو کې 80 زیاتې شوې. دا په اصل کې دا چې په دغه هیواد کې د جانسن اینڈ جانسن واکسین چې یو ډوز ورکول کېږي د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. د جانسن اینڈ جانسن 3 میلیون ډوزو ډیر واکسین د جنوبي افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکه کې دې ته انتظار دی چې د امریکا د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنجشنبه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به یې دا هیواد خپل کووید-19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له طریقه شریکوي. او په ملګرو ملتونو کې د ایډز په وړاندې د مبارزې د پروګرام مشره وایي په احتیاط دې ته خوشبینه ده. ایچ آی وی چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي تر 2030 میلادي کاله پورې په بشپړ ډول مهار سي. د یو ان ایډز پروګرام مشره ویني بیانی مار ویلي په نړۍ کې ادارې او دولتونه غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محرومه وي. د میرمن بیانی مار په خبره د افریقا د ختیځ او جنوب په ګډون د نړۍ په 24 هیوادونو کې هڅې روانې دي چې تر 2030 میلادي کال پورې په ایډز ناروغۍ د مړینو شمیر 90% کم شي. 24 کاله مخکې د ایډز ناروغۍ تر کشف وروسته په دې ناروغۍ نږدې 15 میلیونه کسان مړه شوي دي.
ازاج رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار رسنم رسندوی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ پر زیاتیدونکو کتاب تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیس کې روسي او چاودنو ته اندیشنه شوهلې. د اسیا لپاره د دغه سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار ازاج رادیو ته وویل نړیوال ټولنه له افغانستان په وتو ده او شخړی په دې هواد کې په زیاتیدودي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل په لویدیځ کې په دوو موټرو چاودنې وشوې. نور حال په دې راپور کې
د کابل په لویدیځ کې په هزاره توکم افغانانو وروستیو بمی چاودنو او بریدونو په نړیواله کچه اندېښنې راپارولې. تازه د بشر حقوقو د سار نړیوال سازمان ویلي دي چې موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو د هغو بدو خبرو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټوله هېواد راځي ژوره اندېښنه لرو. د اسیا لپاره د دغه سازمان د خزو برخې مسؤل هیدربار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په تړاو هغه بدو خبرو ته چې له کابله افغانستان او له ټول هېواده راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حملې په ځانګړې توګه هزاره توکم هدف ګرځوي. په روزنیزو بنسټونو زیاتیدونکې حملې دي چې څو اونۍ وړاندې په دشت برچي کې وشوه. دغه راز هغه حملې چې ښوونځي او نجونې هدف ګرځوي زموږ اندېښنه دا ده چې داسې مهال پېښېږي چې نړیواله ټولنه له افغانستان ووځي او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري. دا ډېر اندېښمنوونکی وضعیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په سید الشهدا ښوونځي له خونړي موټر بم حملې وروسته ولسمشر د جمهور ریاست دویم معاونیت ته د یوې هر اړخیزې امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور ریاست دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دیني عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلام مشورو وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تېره اونۍ یې جمهور ریاست ته د څېړنې او تایید لپاره استولې ده. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي چې دغه طرحې دوه اساسي برخې لري. یو د کابل په لویدیځ کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د کابل دیارلسم امنیتي حوزې اړوند د کابل په دشت برچی سیمه کې په سیدل شهدا ښوونځي موټر بم برید کې لسګونو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ تېر ورځ په دو موټرو چاودنې وې چې د کابل د امنیت قومندانې په وینا څلور تنه پکې ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
منظور احمد پښتین په کوهات کې نیول شوی دی. پښتین د جانخیلو غونډې ته روان و چې له جنو ملګرو سره سهار وختي پولیسو ودراوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر د خوشکېدو لپاره سمدستي په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لمړی درول شوی وو او بیا ورسته باندې یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جانخیلو پر لته روانو نو په کوهات کې پولیسو سار وختي د غورځنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین له پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګری را خوشی شي. په روانه اونۍ کې د غورځنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوی دي. لدی وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې لخپل شپکتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې ماده د سرغړونې انتورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غداري له توره سپین وګرځاو. د هغه د تازه گرفتاری وجوهات لا مخې ته نه دی راغلي. منظور پښتین پخپلو ویناو کې کڅام چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي خو ویل دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زوریاتی پر ضد راپاڅېدلې او تل به د همدې لپاره غږ اوچتوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. د دې لپاره چې په امریکا کې ډیرو خلکو د کووډ 19 ضد واکسین کړي، په دغه هیواد کې واکسین ته اړتیا کمه شوې ده. خو په همدې منځ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې دا وبا په خپرېدو ده. تفصیل پرې راپور کې.
د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بيخي په ټپه درېدلې. خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې لویه وچه کې دغه وایرس خپرېدا او شته رسیدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. تیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیشي په سلو کې شپېته زیاتې شوی او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن ان جانسن تر 1 میلیون ډوز ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یو فابریکا کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو او خوړو ادارې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 3مه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس په دا هیواد خپل کووډ 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پای پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوز واکسین ورکړي. سپین مانی ویلی چې په سلو کې 25 تبلیغ شوی واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپل متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 شپېته بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت کې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680 میلیون واکسین شوي دي. د چین د عامه روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړي او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شي.
تر نه نیم بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونه اوریدل شي. خوس کونړ ته مخه کو. د کونړ په ولایت کې 512 شوونځي شته چې 1,800 شوونکي پکې کم دي. لدی عمل ډیری وختونه زکونکي به درس پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره د حق زحمی شوونکو وړاندې سکړې خلا منل شوې نه دي. نور حال په دې راپور کې
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ټول 1,500 خونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د خونکو د کمیل عمل ستون سره مخ دي. په مرکز اسد آباد کې د عمر خان علي لیسه ده چې پکې درې وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو لا هم د خونکو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د نهم ټولګي زده کوونکي دي. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجي په دې هیله ناستې چې استاد بیراشي او درس په ورته وي، خو لا هم خونکي نشته. د هغه په خبره چې هر ورځ 2-3 ساعتونه به استاد تیریږي او درسونه روسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو سات چې مونږ وایو د بل سات د پاره استاد نه وي. زمونږ درسونه ډیر روسته پاتې دي. ډیر مزامین دي چې مونږ تر اوسه فورې ویلم نه دي.
عبد الله هم د نهم ټولګي زده کوونکی دی. بای خون کې کم او د ټولګي شمیر زیات دی، نو ځکه استادان درسونه ته ځانونه نشي رسولې. د عبد الله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنی کیږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادان ډیر ستونزو سره مخامخ یو، ډیر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل هغه موږ پیشنهاد کړي، مار پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درکړي. یو سات چیو ویبل سانان داسې مضمون هم شته چې موږ تر اوسه ویلی نه دي. کتابونه یې راوړو خو ویلی نه. امتحان بیا ډیر په ستونزو اوس درکړه. د 12 ټولګي شاګردان موږ تر اولی غاړه امتحان ډیر ستونزې په امتحان.
هغه خون کې چې په تیرو دوا یا دریو کالو کې د حق زحمی په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړي، زیات وی د قرارداد د نه نوي کېدو په وجه دندې پریخي، خو یو شمیر لا هم په دینیت خپل دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د ماش خوندان بشي. روح الله نوري له همدې خونکو یو دی وایي.
یو خدغه چې په خپل خوخه باندې راځم، بل دغه د هیواد بچیان د زمونږ باندې خدمت دی لازم دی چې باید وکړو. بل دا چې مونږ ول چې دغه کېدش چې دغه مونږ سره دغه بل قرارداد تمدید شي، او په دې خاطر باندې تیر کال مونږ فری درسونه ویل دي، تقریبا په درې میاشتې درس مونږ ویل دي. په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي.
د پوهنې ریاست مسولین هم مانی چې په 1,500 خونځیو کې 1,300 خونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاد تشه په حق زحمی خونکو ډکه کړې و، خو تیر کال د کووید-19 ناروغۍ لامل لګیدلو بندیزونو کې حق زحمی خونکو سره هم قرارداد ختم شوه دی او لا هم نه دی نوې شوه. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیل عزیز الرحمن پیوستون آزادی رادیو ته ویل
دا یو پینځه ورځې کېږي چې د ریاست جمهورۍ د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوې دي او د حقوقزمه یو امر راغلی دی پاغي باندې بوختو چې دغه تزل امر مطابق باندې استخدام کوي. یو خبره خوش خبری دا غره چې درې سوه خزینه خونکو بیل مختی وړبنګ د خوانه دغه قرارداد کې هغه متزنګلی راکل شوې دي چې هغه وسم د تدریس لاندې دي.
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکل شي چې ټولو اتل سو شلو خون کو سره قرارداد وکړي او ستونزې په بشپړ ډول هوار شي. په کونړ کې په داسې حال کې د خونځې وزده کوونکې او د پوهنې ریاست مسولین د خونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حقو زحمایي خونکو د منظورولو اعلانونه کړي خو لا هم زده کوونکې د خونکو د کموالي له امله ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال 1510 خونځېو کې نږدې 200 زره هلکان او نجونې په زده کړو بوختې دي چې اوس مهال ورته د 4000 280 خونکو لخوا درس ورکول کیږي. دوی وایي د یو شمیر خونځېو د ودانیو نشتوالی د کتابونو او خونکو کمواله د دې سبب شوی چې درسي بهیري په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
تاسو لا پیغامونو
دا احمد الله احمد یم او رمضان لا تخاف او رمضان مسوالې په تورور مخ کا شي مې چې دی ورور مخ بس دران خلک دا مر لو دی دا شکرطارا د وپاران دي دا شي ورور مو دا دی رمضان دی ورور و را باندې ګران څور ګونه ورور په تلور زره څنګه زره کال داري د خلک خاران ورور خپل نه پکانې چې برابر او ولې مرته دولت ته دا وښتنه ورور د ټول کرون ګورو د ټول بس ګران نو ته فشن ته دغه سره خطر مې بس لې کني وای دا دی رادیو ته دا موږ پیغام سره نور زایې پورې ورته یو دا زموږ مالونه دې راځان دې روسیا ته وو پتا دې شکر سره دې ته ورور یو بازار ثاني دې ورور یو فضا بازار او تخلاص ورور موږ ورور سره ورور خو دې بار خلک دې ورور یو دا ولر باندې ګران سره بل دې ورور دا خپل دې دا ولې دې د شمې ګران خلک سره ورور ته دار پر یاري اند سلام علیکم.
دا عبد الولی عمریم د المن ولایت او اشیر مسوالی خلیق علی د دفتر میول قدرمنه د الموس څنګه تر حکومتي مسلین په دی ورسوي چې دا الموس مسوالی کې به د وګړو د ستونې سره مخ امخ ته حواسو وګړي چې دا سانه عندي دا ګرد وچی اوس موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د ښار باندې یو وګړه تیر شي نو زه په دې باندې باور لرم چې دا ورنیا به ټول په تخبل کار پیل کړي.
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې دغه خلک څنګه نو دا مناسبه نه د خلکو زړه د دولت لتورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوخ شي ارڅوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې راي اعتقاد زیات کوي چې را دوی د عوامو خیال نه ساتي. سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 نیولې شي. د ادبي شاهکارونو لپاره یو مهم جایزه د نوبل جایزه ده. د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې مهمې جایزې هم په نړۍ کې شته. یو هم د بوکر په نوم جایزه ده چې هر کال په بریتانیا کې دا جایزه ورکول کیږي خو هغه کسانو ته ورکول کیږي چې دوی د بریتانیا نه دي د نورو هیوادونو دي. د بوکر د جایزې سشنې ګټونکو اعلان شوه دي وړاندې مو په خبرونه کې تری خبرو خو په د افغانستان چاپریال ته مخ کړو. تمه ده چې د چاپریال ساتنې ملي اداره د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي. دا اداره وایي په 12 ولایتونو کې د دې سیمو څېړنه او اسناد بشپړ شوي دي. د چاپریال ساتنې ملي ادارې مسولان وایي د سیمې د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام راړونې په برخه کې مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان 12 نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې لقوله د دې سیمو لمړنۍ څېړنې چې په 12 ولایتونو کې د بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه بارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې منګه ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نور مطالعات ته ضرورت لري چې منګه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوي پاینده کلونی کې سر ته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمو په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دی کې منګه نور کارونه کو.
د دایکندي شهرستان د کونړ شمانډوک د کاپیسا ریګي روان د لغمان د دولت شاول سوالي طبيعي ځنګلونه د ننګرهار درې نور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیر باد خوندې سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندې سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی، خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
دغه ساحو اعلانول په جلا باندې دا د دې مګته ګمان نه کوم چې وکی دلیل دا ده چې موږ نه شو کولای کوم عملی کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره د ساحې د سیال ته تحت نه دولت نه غیر دولتي مؤسسات څو کال ته ورتلای نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي د سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو پراتونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول، د بامیان بند امیر، نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللای شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي د سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په نړۍ کې نشته یو سلو دریاوی میلیونه کسان په کورونا باندې تر اوسه پورې اخته شوی دي. تر ټولو ډیر کسان په نړۍ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا اخته شوی دي. خصوص په دې هیواد کې ډیر خلک واکسین شوی دي او د کورونا پیش په کې نن سبا د پخوا په پرتله ډیر زیات کم شوی دي. تر امریکا وروسته هند هغه هیواد دی چې د کورونا پیش په کې زیات دي. له هند وروسته برازیل، بیا فرانسا او بیا ترکیه هغه هیوادونه دي چې د کورونا مثبت پیش په کې نن سبا زیات دي. یعنی زیات دي په لیست کې دوی په سر کې راځي. خو افغانستان په وروستیو کې د کورونا له دریمې څپې سره مخامخ دی او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د کورونا پیش په زیاتې دودي که چیرته دغه د کورونا پیش په افغانستان کې له پخوانیو دوو مرحلو سره پرتله کړو دا پلا په څلور ورځو ساعتونو کې مثبت پیش ډیر زیاتې دي. په تیرو څو ورځو کې هر ورځ په څلور ورځو ساعتونو کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر زرو د ډیرو کسانو د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. وړاندې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د کورونا په اړه د متخصص ډاکټرانو څرګندونې اوریدل شي. خو اوس یو جالب موضوع راخلو. د ادبي شاهکارونو لپاره په نړۍ کې د نوبل جایزه ډیر مشهوره ده. د دې جایزې ترڅنګ یو بل مهمه جایزه بوکر نومیږي چې هر کال په بریتانیا کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې هغه د بریتانیا نه دي. د دې جایزې سشنې ګټونکو اعلان شو. پدې راپور کې وایي
د بوکر سژنې نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوپ ته ورکړل شو. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او اثر ته ورکول کیږي سش کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شو. د بریتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د دې اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس ترڅنګ د چیلی، هالند، ارجنټاین او روسي لیکوالان هم کاندیدو. ډیوډ یوب ته دا جایزه د د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنگ یو شان دی نومیشي په خاطر ورکړل شو. دا ناول د یو سینګالی سرتیری کې سره چې په لومړی نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنگی شي، خو وروسته لدی چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهه په لومړی کرښه کې ووشل شي، په عصبي ناروغي اخته کیږي او لیونی کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډه ده، نیمای لیکوال